السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراج لاس پم وړاندې ازادي په سپو کې خبرونه په ژوندۍ توګه خبريږي خو ترغه مخ کې له معمول سره سم د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوناما ویلي افغانستان د نړۍ په کچه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې خیلې دي. بشپړ خبرونه نن د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په کچه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوی او لوړه کچه لري. یوناما په دې تړاو اعلامیه کې زیاته کړې په هر 100 افغان میرمنو کې 9 د خپلو نږدې اشخاصو یا کورنۍ لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. د یوناما مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قوله لیکل شوی د تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. موږ باید له دینه څرګندې وبا سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغې کمیټې مسؤلانو په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې په وروستیو اونیو کې د IRC کلینیکونو ته ورغلي ښځې دي چې خپل خوارځواکي ماشومان د عاجل مراقبت څانګو ته راوستي دي. دغې کمیټې د نړیوالو مرستو بندېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د کورنیو بې ځایه شو ډېرېدل د دغې هیواد د کړکېچ لوی لاملونه بللي او خبرداری ورکړې چې که ژر تر ژره اقدام ونه شي افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شوي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم ویلي اوس مهال شاوخوا 3,000,000 افغانان له لوږې سره مخ دي او دا چې افغانستان د نړۍ په کچه له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکی کاسی وایي هیواد له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د تروریزم د خبرېدو مخه ونیسي. په اسلام آباد کې د بریتانیا د سفارت پر اساس کاسی پرون ویل بریتانیا افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو او د تروریزم د ودې پر مرکز د افغانستان د بدلیدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې له پاکستان سره همکاري کوي. د همدارزوی له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته بریتانیا د افغانستان د ثبات د یقیني کولو لپاره له هیڅ راز هڅې ډډه نه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا د صدر اعظم ځانګړي استازي چې اسلام آباد ته په 3 ورځنی سفر تللی پرون د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو سره د افغانستان پر بشري وضعیت خبرې کړي دي. په امریکا کې پولیسو د هغې پیښې ویډیو خپره کړې چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یوه اوږده چاړه په لاس ده. دا ویډیو د نومبر د 19 پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یوه هستوګنه سیمه کې شوي. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ ویلي وژل شوی کس یو 40 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی او په روغتون کې سا ورکړې. د راپورونو له مخې امانی په یوه ودانۍ کې خلک ګواښل او یوه اوږده چاړه په لاس وه. هغه د پولیسو په بخښنه سره بیل سکاټ د پولیسو لخوا په دې پیښه کې د زور د کارولو له امله د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې ورخیلي چې د اقدام په دغه هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړو ډلو غبرګونونه پارولې دي. د ازادي راډیو ازبک څانګې د یو ځایي فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول ښار کې د 22 مسلمانانو ګیرې په زور خریل شوي دي. دا ښار له پلازمینې تاشکند سره په 40 کیلومتره واټن کې پروت دی. ازبکستان کې فعالان وایي پولیس یوازې د هغو کسانو ګیرې خریی چې مسلمانان د خولاغو سره کار نه لري چې د سټایل لپاره ګیری پریښی دي. په امریکا کې د کورونا مثبت پیښې داسې مال زیاتې شوي چې لسګونه میلیونه امریکایان د منن ورځ یا تانکس ګیونګ ډے په رخصتۍ له کورنیو او ملګرو سره ټولیږي. د امریکا د ترانسپورت ادارې اټکل کړی چې د نومبر د 15 ورځې په دې رخصتۍ کې به یوازې 50 میلیونه امریکایان موټرو کې سفرونه وکړي او د هوایي سفرونو مسافر به هم زیات وي. د شمیرو له مخې اوس هره ورځ متحدو ایالتونو کې د کورونا شاوخوا 1,00,000 پیښې ثبتېږي. د تیرو 2 ورځو شمیرې ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ 400 امریکایان په کورونا مري. د امریکا په روغتونو کې د خلکو بستري کېدنه هم زیاته شوې او داسې ویره شته چې د رخصتې پر مهال به د کورونا پراختیا ته نور هم زمینه برابره شي. او د ترکیې د پیسو لیرې ارزښت په وروستیو ورځو کې پر لپسې ټیټیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پرون خلک د آیفون او نورو الکترونیکي وسایلو پرانیولو کې له دې کبله له ستونزو سره مخامخ شول چې د دغه هیواد د پیسو ارزښت ولوید. د سه شنبې په ورځ د ډالرو او نورو اسعارو په وړاندې د ترکیې د لیرې ارزښت په 45 ولویده. د ترکیې د پولیسو ارزښت په بخن سره د ترکیې د پیسو ارزښت ورسته لدی مخبل زوړ شو چې د دغه یواد ولسمشر رجب طیب اردوان د سود د کمیدو دفاع وکړه. د ترکیې مرکزی بانک د سپتمبر لمیاشت راهیسې د سود کچه 4 سلنه کمه کړې ده. په ترکیه کې په انقره او استانبول کې ګڼ خلک د لیرې د ارزښت د کمیدو په غبرګون باندې سړکونو ته وتل او مظاهره وکړي. مظاهره چانو د واکمن ګوند او حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د اجملان په قربتوب ازادي په سپو کې پروګرام مه هېروئ.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
سلامونه او خیر چاره اجملنده مو د آزادی د چپوب د دیونه په خبرونه کې مو هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ پوره 102 ورځې پوره شوې. لا هم نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلې. ادارې سرپرسته ده په حکومت یې له دې درک هم نیوکه شته چې ټول شمول نه دی. په ټولو لوړو پوستونو هغه کسان تر اوسه ګمارل شوي چې طالبان یا طالبانو ته نږدې کسان دي. ښځې په لوړو څوکیو کې ونډه نه لري او د افغانستان د نورو قومونو ونډه هم په حکومت کې په نشت حساب ده. دا هغه نیوکې دي چې د طالبانو په وړاندې د بشري حقونو فعالان او نور مخالف سیاستوال کوي. په افغانستان کې عامه بې وزلي چې له پخواني حکومت ورته په میراث پاتې ده د طالبانو په سل ورځنۍ واکمنۍ کې نور هم زیاته شوې. سببونه هم د نړیوالو مرستو کمیدل، د ګڼو کورنیو او نړیوالو ادارو تړل کیدل، شتو مامورینو ته تنخواو نه رسیدل او له ستونزو سره مخت افغانستان کې بانکي سیستم دی. طالبان شته ستونزې دومره لوی بدلون ته په پام ناڅیزه ګڼي او پرله پسې ټینګار کوي چې د یو داسې نظام په ټینګښت بوخت دي چې د دوی په وینا خلک په کې له هر پلوه هوسا اوسي. خو آیا د طالبانو تیرو سلو ورځو ته په پام د دې اټکل څومره کېدای شي چې طالبان به په شته ستونزو برلاسي شي او د یو مشروع واکمن دولت په توګه به له نړۍ سره راشه درشه ولري؟ له امریکا سره یې د دوهی د راتلونکو خبرو څخه ستمه کېدای شي. پر دې موضوعاتو د بحث لپاره د ازادۍ په چپو کې د خبرونې ته میلمانه رابلل دي د افغانستان د جنگ او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمی، د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګلالۍ صافی او سیاسي او اقتصادي شونونکی داوود مایار را سره دي. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. پایل به له ښاغلي عظیمی صاحب څخه وکړو. عظیمی صاحب، که تاسو د طالبانو د تیرو سلو ورځو واکمنۍ ته لنډه کتنه وکئ، د تاسو فکر باندې له پخوانی طالب واکمنۍ سره تیرو سلو ورځو څه توپیر درلود؟
ډېره مننه نان صاحب، تاسو سلامونه درنو ملمنوتا او استاسی درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. ګوري، د پاونسان کې کچيري د طالبان د واکمنۍ څخه مخ کې د خلکو غوښتنې ته وکتلای شي، هغه ځینې محدود او غیر مشخص غوښتنې درلودلې چې یو په کې سول او امنیت د نورو مسایلو تر څنګ. او خلکو فکر کوي چې کچيري مثلا طالبان سره یا سول برنامه مخکې ځي کامیاب کیږي او یا هم کمبل سره ځینو وکلن د طالبانو جنگ چې ختمي لري جنگ باید خلاص شي. خو داسې څه ونه شول. امنیت یعنی ورستر بلی مخ په خرابېدو دی. د داعش حملات په افغانستان کې ډېر زیات خونړی سوي دي او تر ټولو جالبه دا ده چې د طالبانو د واکمنۍ څخه ډېر وروسته ډېر ژر داعش د دې توان پیدا کړی دی چې هغه خپل حملات ادامه ورکړي. نو امنیت کم وعده چې طالبانو کړی وه، بیا هم کوم افغانانو چې غوښتنه درلودل هغه نه دی پر ځای سوي. یو دوه مسله زه فکر کوم امنیت ته چې ډېر زیات مهم دی. وبخشي اقتصادي چې ډېر زیات مهم دی چې اقتصادي حالات ورستر بل ډېر زیات خرابې دوه باندې دی درې مسله د فکر کوم خارجي سیاست د افغانستان دی صحیح دي چې طالبان پر سمات نه دی پیژندل شوی مګر یو بیلانس او یو توازن لرون کې خارجي سیاست څه فکر کوم تر اوسه دا نه ست پسیمه کې ډېر هیوادونه دا فکر کوي چې طالبان د پاکستان تر ډېر زیات نفوذ لاندې دي او خارجي سیاست تقریبا پاکستانیان د افغانانو پر پدغه کې مختوري د پاکستان وزیر خارجه د پاکستان د شورا د ملي امنیت شورا مشاور او نور پاکستانی چارواکي دا افغانستان پر نمائندګي باندې ځان ته جرأت ورکوي چې د خبرې وکړي یعنی پاکستان د افغانستان هغه آواز یو نو دغه کړی دی اخیستی دی او افغان خپل آواز نه لري په خارجي سیاست کې صرف کوم دا ډېر زیات بد تاثیر درلودلی شي د دې لپاره که چیرې وګورو په داخل کې افغانانو چې هغه کم توقع درلودل چې طالبان باید افاملي عمومي افا اعلان کړی ده او هغه باید یو نو ورته مرات او دغه وسي درناوی وسي فکر کوم دا نه ده شوی تر ډېره حده پورې افغانان په یو نامه په بل نامه باندې د کورونا څخه خستل کیږي او رکیږي بیا ورسته مړی پیدا کیږي انده دومره جدي مسله و چې طالبانو د دفاع سرپرست وزیر حتی خپل په خبرو کې یاد کړل او ویل چې طالبان ځنې غړي خپل سره جی او خلک وژنې په خوانی نظام خلک او د وژنې نو زه فکر کوم دا هغه مسایل دي چې په داسل روز کې
مننه عظیم صاحب وروسته په نور جزئیات هم په وغږی غوخی او نور هم ملمنم په دې اړه باندې نظرونه ولري زه له ګلالی صافی نه پختم د پخنۍ سناتور ده عظیم صاحب څوټو کو ته اشاره وکړه تاسو سمره ورسره موافق دی وای چې امنیت مجمنه طالبانو کړي و خلکو ته مدرلوده د پوینا نه دی راغلی چې خلک په کار و اقتصاد کمزور شوه دی خارجی سیاست دی طالبانو تر ډیره پوری خنه دی روان او حتی دی پاکستان له خوا نه د پوینه اداره کیږي او همدارنګ دی وای چې بخنه چې طالبانو کړی و اسی بخنه نه د شوی او لا هم دی سیاسي مخالفانو دی زورولو ریپورتونه خبريږي ګلاله صفای د تاسو نظرم په دی اورم بیا ورستادې معیار سره نظرم بیا خلو
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو او محترم ملمنو ته وړاندې کوم متاسفانه منګه افغانستان د تاریخ کاله د انتقام په یو انتقام ژوندانه سیاست خبر دی کله چې موږ د پخوانی رژیمونو وګورو د ساور د کودتا نو وروسته هر یو رژیم چې راغلی دی خپل پخوانی مخالفین متاسفانه یعنی فزیکی زورولی دی چې دا بالکل دود شوی دی اوس هم یعنی د دینه موږ توقع کیږي چې همدغه رقم چې په خوا کېدل اوس هم هغه مخالفین چې د دې یعنی سره شخړې درلودلې یا شاید هم په شخصي بڼه باندې د مخالفت درلوده متاسفانه ضرور کیږي دا یو څرګند حقیقت دی زه هم یعنی د لاسرونه په دې سره ورځو کې نه ګورم همداسې چې ویل شو چې اسي امنیت چې باید راشي نه درغلی بیا هم بیا هم زه نسبتا دا وایم چې څنګه چې ما ورډیلی څنګه چې موږ تماسونه لرو چې نسبی امنیت ښه دی دلیل دې هم دا دی چې هغه امنیت چې ښه شوی دی هغه امنیت ښه دی چې په خپله دغه طالبان هم هغه امنیت خراب کړی و مثلا په لارو کې د خلکو رعایت په خطر کې و جنګونه و مخالف لوري ورسره چې هغه حکومت و مخالف طالب و د یو بل سره جنګونه درلودل د دې خطره یعنی هغه وخت امنیت خراب و اوس بهتره په دې دی چې د خپله په امنیت په خرابولو کې یعنی شتون اوس فعلا نه لري نسبتا لارې چارې خلاصې دي نسبتا مثلا جنایي پیښې نسبتا ښه شوي دي دې کې شک نشته اما هغه څه چې توقع به چې یو سوله راځي سوله تنه همدغه نه دی چې خلډار شي او هېڅ کار ونه کړي بلکې هغه دی چې اوسا ژوند دی کې متاسفانه د خلکو ژوند ډېر خراب دی د یو خونه دایش سرپورته کړی البته د دایش سرپورته کولو کې متاسفانه بعض داخلي کړی او حتی خارجان ګرم بولم د رقم ګونګوسی دی چې ګویا دی آمادګی نشي چې یو بل داخلي جنگ په افغانستان کې مخته ایسی او د داعش په نوم باندې خلک مسله کی او یا د مخالفین سیاسي مخالفین په نوم باندې نوی ګروپونه جوړ کی او مسله کی چې دا ډیر یو خطرناکه پروژه ده کدا پلی شي متاسفانه بیا به جنگ په کلونو کلونو افغانستان کې دوام لري. متاسفانه بل دا چې طالب نه توانېدی چې خپل حکومت یو مسلکی او یو کارپو حکومت جوړ کی، هغه سرپرستان چې دی تعین کړی دی ټول تقریبا د مسلکی خو بدغې نه دي، حتی تجربه د کاری هم نه لري. یو بل بد پیام د دې حکومت جوړولو دا دی چې دوی به څو چې په کار بلدیږي شاید ډېر اشتباهګان وکړي او ډېر مشکلات او ستونزې رامنځته کړي. هغه مسلکی خلک معمولا په حکومتونه تغییر کوي او ګوند یو چیرې کامیابیږي خپل آزاد ګوند سیاسي څوکۍ کې مقرري دي که څوک انتقاد نه لري، اما هغه مسلکی خلک هغه د کار خلک هغه د خدمات ملکی مامورین هغه باید خپل په ځای پاتې شي چې اوس ورځ ګورم چې دا د خدمات ملکی مامورین بیرته کوي او خپل یو سرباز یا یو ملا یا یو مولوی دا وړي د هغې په څوکۍ کې نه سمه ده. موږ ملایانو ته موږ مسلمان خلک استو، ملایانو ته احترام لرو، اما د هر چا کار معلوم دی. ملا او مولوی د هغې وظیفه دا ده چې دین خلکو ته تدریس کړي، نه دا چې د صحیح کار چارو یا د نور مسلکي یا انجینري چارو کارونه مخته ایسي، چې دا ډېر یو خطرناکه پروسه ده که دا رقم دوام وکړي دوی به مطمئنه اوسېږي چې ناکامه شي. په څنګ کې د ښځو شتون یا د ښځو د کار مانې شتون په جامعه کې یا د ښځو د کار مانې کېدل دا یو لویه حقوق بشري مسله کېږي. د نیم افغانستان د وګړو حق دی تلفي، چې دا یو ډیره لویه تیروتنه ده که په دا کار دی دوام ورکړي مطمئن یم چې هیڅ نه به بین المللي ټولنه کې خپل ځای پیدا کړي او نه به ملت د یو منی، چې دا کار چې دا سل ورځې شوې دي تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې مثلا بیرته د ټول ښوونځي د نجونو په مخ را پرانیزي او په هانتونو کې بیرته خلکو ته حق ورکړي چې لاړ شي د کار ځای ته باید لاړ شي. نو دا لویه تېروتنه ته ویل کېږي چې دوی بشري حقوقو ته احترام نه کوي، چې د ښځو حق دی او هر څوک حق لري چې په افغانستان کې ژوند وکړي. نور د اقتصادي پلوه هغه څه چې وویل شو، متاسفانه پیسې نشته، بانکونه ټول تړل شوي دي یا ډېر لږ پیسې ورکوي، خل ورخطا دي او دوی کوشش کوي چې په یو رقم باندې د افغانستان نه فرار وکړي. زه د یو څنګه چې د خلکو سره م پخوا اړیکې ډېرې وي، زه د ورځې په سلاو مسیجونه اخلم چې زه څنګه وشم افغانستان ترک کړم. یعنې زموږ ځوانان، زموږ کادرونه، زموږ هغه پوه خلک دې ټول په دغه فکر دي چې څنګه زه باید افغانستان نه ووزم او ځانته
مننه راځو په دې مسایلو باندې به وروسته په جزئیاتو باندې وغږیږو. اغلی صافی، دا مسایل به سره داسې وویشو. متاسفانه چې موږ سره د طالبانو استاد نشته کوي، خو چې هغه هم ځینې خبرې کړې وي، خو زه د دې په خاطر باندې چې دی هغوی لیدلوري همدلته یي، د امنیت په اړه باندې دوی وایي چې په دومره یو لوی بدلون سره په نسبي توګه دوی امنیت د دوی دادا د چې خده زکه عموما له دومره لوی بدلون نورسته په امنیت کې ډیر ستونزې راځي او له پوخانی دولت سره مقایسه کوي چې د کابل خار د غلو غدو او د شاهدو اگر چې وسم دا روانې دي تر ډیره پوری. اقتصادم دوی د تیر دولت میراث بولی او وایي چې نړیوال مرستي یو ناڅاپه کمی شوې، دا خبره حتمی و. د خپل مخالفانو د زورولو په اړه وایي چې دوی په سیستماتیک توګه څوک نه زوري او نه داسې کومه پالیسی شته، بلکې د خپل لوی سیاسي مخالفینو په کورونو باندې پیری ودرولې دي، د غوي ساتنه کوي. په شخصي توګه که ځین خلک زورول کیږي وایي چې دا قضیه تعقیبو. نو دا هغه څه چې موږ ته په مرکو او مصايبو کې طالبانو له خپل لیدلوري نه ویلي، وړاندې نور بحث هم کوو په جلا جلا په دغه اقتصاد، امنیت، خارجي سیاست او مسلو باندې وغږیږو. خو غواړم چې له معیار صاحب نه وابرم د سره له کابل نه په تماس کې دي. مایر صاحب، د تاسو نظر په عمومي توګه دغه یادونه چې وشوې دلته عظیمي صاحب وکړلې او اغلی صافی وکړي څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو سلامونه نه حاضرینو ته د میز او قدرمنو اوریدونکو ته. د دې لپاره چې دغه بحث یو چوکاټ ورکړو، نو دغه سکتورونه که مختلف دغه مختلف سکتورونه په خپل چوکاټ کې بررسی شي، به موږ کولای شو چې نتیجې ته سره په نتیجه ګیری کې یعنی مشکل سره مواجه نشو. که دا مسائل په دې تقسیم کو چې سیاسی بود او اجتماعی بود، اقتصادی او امنیتی بود، هر یو ځان ځان ته داسې وکتل شي. مثلا که چیرې موږ سیاسی بود راشو، په سیاسی بود کې یعنی طالبان تر 80% موافق دي او دا 80% د سي ټیټ رقم نه ده. مثلا دوی د عفو عمومي مثلا کله اعلان کله خاوس دا وکتل شي چې څومره ورده په دې کې منفي دي او څومره مثبت دي. یعنی په عمومي سطح که موږ د قمانده او ګرو وزیران پاتې شول، دلته جنګ کې کسان پاتې شول، په دې کې څوک د منځه لاړل؟ اوس که په دې کې یو 10% یا 15% په دې کې مشکلات راځي، خو دا توقع یعنی ډېره منطقي نه ده که موږ وایو چې د تخلف سطح باید صفر وي. کچیر جنایی مثال تراشو، یعنی موږ قابل نته دې ته مسوجې او چار را دوه درې نفر ته نو موبایل باندې وجل کېدل، دا رقم ته صفر پورې ته شوی. یعنی کچیر موږ لګ د سیمه نتی ګرایو وکړو، یعنی شل ساده مشکلات د پاتې وي، تر 30% د مشکلات د منځ کې لیدي. ام داسې یعنی کچیر موږ اجتماعي بود تلاړ شو، دلته په کابل کې یا په نور ولایت کې موږ عملا ګورو چې موږ چې یو رونه رسانه لري، رادیو لري، دلته دوی دغه کوم علما چې دي عملا خلق ورته لایف ورته زنګ وي، دوی خپل مذهبي فعالیت کوي، ثقافت خپل مذهبي فعالیت کوي. که چیرې موږ په ښار کې وو کوم کمیټي تلاشانې کوي، دوی ګورو دا تشریفات کاله کې دا مسله تجربه کړې ده. ښه، دلته اوس یو مشکل تنه اقتصادي بود که دا چې د دې سبایت مسلکي مثلا دلته تحلیل شي، د اقتصادي مشکل یا چالش یعنی داسې یعنی یو فرایان شکل یا جریان په شکل ونه کتل شي، تصویر باندې ونه کتل شي، دا باید ایلي وکتل شي. د اقتصادي چالش در کوم بندش شده غلی د اقتصادي چرخش کېده عامل شده. خود خو واضح خبره ده چې دغه تحریم چې کوم ده، د اقتصادي تحریم د رسنې پیژندل دلته یو هغه راغلی ده، یو چالش راغلی ده. یعنی اوس که چیرې هغه نقطه حل شي، یعنی د تحریم مسله حل شي، چې دا ماینده کې انشاءالله مثبت یعنی قدمونه اخیستل شوي دي، سفارتونه دغه د لسونه اضافه فعال شول، چې دا اول قدم ده. یو اقتصادی بود که دا مسئله ده چې در کل که چیرې وګورو یعنی طالبان خپل هغه یا امارت خپل وظیفه خانگی په داخل کې ښه اجرا کړی ده، او کوم مسائل چې نړیوال پر ربط لري هغه د دوی مسؤلیت ده. انشاءالله هغه آینده کې هرشي.
مننه مایر صاحب. راسره اوسئ عظیمي صاحب ته ورځم، له ده نه به وپوښتم چې د ښځو موضوع اغلې صافۍ یاده کړله، واقعا کوم څه چې دا اوس د ښځو په وړاندې د طالبانو تر واک لاندې کتل کیږي، دا ښایي نه افغانانو ته تر ډیره پورې د منلو وي په دغه برخه کې، او نه نړیواله ټولنه چې طالبان ډیر لیواله دي چې دوی په رسمیت وپیژني له دغه چلند سره جوړه ده. مثلا مکتبونه تړلي دي له شپږم ټولګي نه پورته، رسمن تړلی په ځینو ولایتونو کې پرانیست دي، خو په ځینو ولایتونو کې تړلی دي. ویره داده چې خایي همداسې تړلی پاتې شي، او حتی که پرانیستل شي هم دغه دی و ورځم چې د دوو نجونو ښوونځي ځنډیږي، دا یو زیان دی، یو تاوان دی. مامورین ښځې تر اوسه پورې هم په کورونو باندې ناستې دي، په ادارو په لوړو ادارو کې د ښځو استازي نشته دی، او همدارنګه هغه ښځې چې له خشونت سره مخ کیږي، له زور زیاتی سره مخ کیږي چې د افغانستان په څیر ټولنو کې عام دي، تر اوسه پورې داسې یو مرجع هم نشته دی چې طالبان به ورته رسیدګي وکړي. تاسو راته څه وایي چې عظیمي صاحب، چې د ښځو په برخه کې د طالبانو چلند څه دی؟ بیا وروسته نور مسایلو ته راځو.
ان صاحب، زه زما توقع دا ده، اگر چې زه دا پوهېږم چې مثلا هغه څوک چې په افغانستان کې تر اوسه بند دي، متاسفانه هغه په پوره واضح شکل باندې ځینې شان چې حقیقتونه دي هغه ورته ستونزمن کېدلی شي، چون چې دوی ورې اوسېږي، ژوند دوی ورې په خطر کې پېښېدلی شي که دوی مثلا ځینې حقیقتونه بیان. مګر په حیث د یو افغان، په حیث یو فرض، فکر کوم دا زموږ رسالت دی، زموږ مسؤلیت دی چې د هغه څه چې حقیقت دي او هغه څه چې عملا په افغانستان کې پېښېږي د هغه اواز پورته کو او بدون د کمبیر څخه هغه څه حقیقتونه وایو په حقیقت سره پټنه کو پاتې شو د شوز حقوق او یا نور حقوق. ګورې مشکل دا نه دی چې آیا طالبان دا کولای شي یا نیسي کولای, مشکل دا دی چې طالبانو همیشه په ډیرو مواردو کې ډیر زیاتې وعدې کړې دي. دوی چې کله په قطر کې مذاکرات کول دوی همیشه دا ویل چې موږ شوزو ته پوره حقوق ورکو. په هغه وخت کې ما دا استدلال کوي که چیرې دوی په دې باندې باور لري نو اکلن په مذاکراتو کې دوی باید د شوزو یو نماینده ولري چې دوی تر اخره مونږ نه درلودل. بیا توقع دا کېدل چې شاید دولت ته راسي, په دولت کې دوی نرمښت وشي, شاید ځینې ښځینه مغړي په خپل کابینه کې ولري. اوس خو تاسو وینئ یعنی تقریبا د څلور ځلې دغه وکړله ګمارنې وکړلې چې هغه دغه څخه نیولې صدر اعظم څخه نیولې رئیس وزرا څخه نیولې معاونین وزیران معینان او رئیسان, یعنی حتی د رئیس په کچه کې هم دوی تر اوسه کوم ښځینه نه ده ګمارلې. نو دا واضح یو شی څرګندوي چې یعنې طالبان د دې توانایي لري چې یو ښځه وګماري باسیدا د ښځې شته, مګر د دې اراده نه لري اصلا. نو ټول مشکل په دې کې دی چې د طالبانو هغه وعدې او هغه عمل باید دا سره یو شان وسیږي چې تر اوسه پورې ډېر مشکل
لري. اغل صافی تاسو فکر کوئ چې طالبان به د خزو د حقونو په برخه کې په خپل ژمنو ودرېږي او لکتر لګا د خزو په وړاندې باغ ابتدایي شمنې چې د کار او خونځي حق دې د زده کړو حق دې عملی کې لاندې ځوابونه کرا کینو بس ته به دوام ورکړل شي؟
څنګه داسې یو عمل لري د لچې امیدوار او سیګو د سل ورځې تیرې شو
مثلا په ځینو ولایتونو کې مکتبونه پرانستل شوي دي, داسې خبرونه شته
بله مکتبونه پرانستل شوي
دي بخون کې نه دي,
یعنی دوی خو وعده ورکړه چې د عمل په میاشت کې ټول خوځي پرانیزي. مونږه دغه تعدادو ته موږ هیڅ دلیل تر اوسه نه پیدا کړی شو ولې دوی باید د خوځي وتړي. دغه ته دی ولې جواب نه ورکړي چې ولې د خوځي یا ولې پانتونونه د نجونو په مخ تړلي یو او دا چې هغه خزي چې په کار وي دی خو ټول یعنی یو مرجونه راغلو کار ته دی تحصیل کړی وي دی امتحان ورکړي هغه ولې په کار بیرته کړی دی. اقل یو 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 ځای چې یو خزر ته مراجعه وکړي, یو قاضي د خزي چې یو چاګې ته یو خزر مراجعه وکړي چې مشکل لري اقل نه غندشته او سره نولې نشته. یعنی دلته د یو ناومیدی پیدا شوې ده چې ګویا دی بیا غواړي امغه د ټوکل مخکې سیاست خپل مخته ایسي. زه یې لمنه هم اما چې وعده ورکړی چې د خزو حقوقو ته احترام کوي باید زر خپل د احترام به ښکاره کارا کی او ثبوت کی چې دی واقعن غوړي خزو سره احترام کوي او خزو تبرته یعنی کار او ژوند ته پری دی. نو کته رقم چې اوس دی خلک نه ایلی دی خلک فکر کوي چې شاید نور هیڅ خزو په کار تلر نشي. دا تصویرونه دا اوازونه چې موږ اورو دا ټول د نایلې غوونې دي, یا دی قسم غوړي چې ملت زوري, یا دی چې وادي ورکي عقل نه یې عملي کی. یو یو زغپل یو که تجربه تاسو شریکوم څو کلمې مخکې مګ یو بس کې وو چې طالبان سره یو تعداد خزي افغاني خزي مګ مذاکرات درلودل په ناروی کې. اما غلطه مو د درې د کې پښتنه وکړه چې خبرې مشه د طالبان په تحریک کې بعضی خزي فعالیت کوي, مثلا هغه صلات انتقالي یا مثلا د مواد منفجره مثلا خپل ټیکري کې انتقالي. اما آی اس تاسو د خبرې کې کوم خزشته دا سوال مادریده په تکرار کې متاسفانه درې وړ درې د شي مختلف جواب نه خسته د دې د رهبری په ساته باندې هیڅ یو وخت ځنه
مننه په دې باندې
او مدریو مراده کې یو وخت ځنه شته. د څنګه موږ امید وکړو چې آینده کې به دې خزو ته پوره حق ورکړي؟
مننه خغلې معیار تاسو ته راځو کابل کې تاسو څه ګورئ؟ خزي یو نیمه چیرته په مخه درځي کارونو ته څوک ځي نزي او دغه دی انجونو دی خونځوي پر موضوع باندې چې موږ دوه میلمنو خغلی عظیمی او غلی صافی یاد کړی دا موضوع خای دی طالبانو دی پرسمیت پیژندل لپاره یا د نړۍ سره دی راشه درشه لپاره یو مهمه مسله چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په غي برخه کې لام ستون زشته. څه فکر کوئ تاسو لاندې نظر راته وایئ؟
انقلاب راشي
یعنی په ټول نړۍ کې دا یو واضح خبره ده چې د انسلامین تر وقته لپاره حکومت کوي په خپل سټایل باندې. د طالبانو درې میاشتې شوې دي. د بل طرف نه د غفور دی ای بیان پاک له تشویش وکړو. د ورور ته وایم چې کوم ازادي شاسو په خارج ملک کې دی، ان اضافه موږ دلته په خپل شوکات کې لرو. د دې خمس سال هغه بل ورځ غیر مسلکي چلند د پانتون ساس چې وو چې د امارات د ویان سره وکړو، خو هغه ته خو چا څنګه ویلې، خو هغه په ډېر بد لهجه د مطبوعاتي معیارونه خصوصا مسایل مطرح کړل. یعنی که چیرې په چوکات کې دا مسایل مطرح کیږي، هغه چوکات چې قانون اجازه ورکوي، عوامي قانون اجازه ورکوي، یعنی کاملا آزادي لري. د ښځو د سام مسله یادیږي، دلته ولې د نارینه د سام مسله نه یادیږي؟ مثلا که چیرې ښځې د کار حق لري کوي لري، ولې خلک نه وایي چې نارینه د کار حق لري که نه؟ خو که چیرې اقتصادي چرخه استعمال مسله وي معاشات نه وي، نو دا خو مردان
نه. خو مثلا ګوري خغله معیار د نجونو خونځي ابتدایي اړتیا ده. ډیر خونځي تړل په ډیرو ملکونو کې جګړې رواني، خو د تعلیم د برخې فعالان هڅه کوي چې خونځي پرانیستي وساتي، ځکه د خونځي د تړل کېدو زیان دومره دی. هته ورس چې یو چا درس ځای کیږي، زه فکر نه کوم چې هیڅ مولوی صاحب یا هیڅ ملا صاحب دې جواب وویلی شي چې ولې د یو شاګرد یا شاګرد دوه ورځې زده کړې ضایع شوې. نو مخکې صاحب ویل چې خونځي جواز نه لري، یعنی د دوی د نجونو د خونځیو د تړل پاتې کېدو لپاره دلیل څه لري د الکانو پرانیستي؟
زه فکر کوم چې هغه صفحه د احترام ورته د خدای تبلیغات تحصیل لاندې راغلی ده، او واقعیتونه ورته واضح څرګند نه دي. مکتبونو چارش شده دا دستو چې تاسو مکاتب بند کړلی، مکاتب بند کړل، مکاتب د اقتدار نه بند و، د کرونا د وجه نه، او کومه بودیجه چې جمهوریت په جنگونو لګوله د معارف او تحصیلات نه اخستې و، یعنی و بهانه ورته جوړوله چې د مکاتب په د کرونا په بهانه بند وساتي. طالبان چې راغلل د بند مکاتب سره مخامخ شول، چې ترکه شو دوی اوس بیرته فعال کړل، چې راغلل د ذکور مربوط مکاتب په مخ اول ورځ کې فعال کړل، د اوناس بخش چې په هغه کې یو سلسله اقتصادي او هغه تشکیلاتی مشکلات مو کنه، د تشفقان سنت پورې بلخره په تقریبا تر اته نه ولایت پورې د فعال کړ. یعنی دا مسلې ته ځین کې په چوکات کې شته، یعنی تشکیلات لغوه کړی نه دي. د زنانه و د کار په حق له چې کله بیکاری مثلا به حد کې وي، یعنی حد د معاشات او اقتصادي مشکل دلته وي، یو حکومت مثلا بانکی تحریمات او مشکلات وي، د معاشات تنظیم مشکلات په منځ کې وي، نو دا خو یعنی ټول کارمندان د کار مشکل ده. دا د سره ده چې دلته
مننه خغله مایا رازو بیرته یو څو اوریدونکو بر واخلو چې دوی څه نظرونه لري په همدغه مسلو باندې. ورسته د بیان ازادۍ سارایي محکمې د قضایي ادارو څرنګواله په دې باندې هم بحث کوو، او د یو قانون او مشروعیت تشه. خو یو اوریدونکو پیغام پر خلاغي نه مخکې غواړم شماري اعلان کوم. اغه اوریدونکو چې د واتس اپ لارې غواړي موږ سره په تماس کې شي، زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420212640. بل شمیره هم ده چې د ټلیفون لارې په زنګ وهل شي، اغه 00420212540. یو اوریدونکو په واتس اپ کې پیغام پرې خده، او رو بیا ګورو چې د یو دوه نور اوریدونکو ټلیفون نمبر اخلو. مهرباني وکړئ.
سلامونه اونی کی هله د ازاجر اډیو کارکونکو ورې دومغه ته وډانګ کوم. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت نه. نو دا چې تقریبا د طالبانو هادي اصول جوړ ورځي پر کېشه، لا هم اقتصادي مشکلات سته، او بلل ته په هلمند کې کو ګورو ډیر جنگونه وسوله، هند خلکو کورونه ونه رسوله، هغه هم تر وسه نه جوړ جوړ کړی، او کوم مرشت چې راځي هغه مستحق کورنۍ ته نه رسي. زموږ غشتنه دا ده په لومړي قدم کې کدل ته په هلمند کې ځینې خلکو تبان چې شان به د دوه دل او خټوله په لیلام خرڅول، یعنی وس نورې وادو ته زه چې په نورې وادو کې کار وکې. موږ غشتنه دا ده ځینې چې تر دې هدف دی به چې دوه ځوانان ته کار پیدا کړي، ځوانان به نه هیلی نه کې ځکه چې ځوانه طبقه ده باید په دغه دولت کې هم ځای ورته ورکړي او پر کار یې وګماري. زموږ غوښتنه هم د اسلامي امارت
دا یو اوریدونکی و چې له هلمند نه پیغام پریښی وو او خپلې ستونزې یې بیان کړلې او خپلې هیلې او غوښتنې یې بیان کړلې. یو بل اوریدونکی هم زنګ وهلی دی د پیغام هم راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږیږئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل نوم مو واخلې او خپل خبرې مو پایل کړئ چې وخت ډیر ونه نیسو.
اسمت الله د فراه ولایت نه خبر کوم.
ستړی مشي
جوړ وسې. ما سلامونه ملمنو ته.
وعلیکم السلام. موږ تاسو اورو. تاسو څه وایئ چې د طالبانو د غیو سلو دوه ورځې واکمنی در باندې څنګه تیره شوه؟ ژوند دې څومره بدل شو؟
په یو بار کې کوم وایم رو ډېر یو ښه امنیت دی، ډېر ښه خوند کې شپه ورځ ښه امن دی، خو د بل خاص اقتصادي مشکلاتونه او شته رسیدلې دي نو به خصوصا زموږ پرا کې
نو دا اقتصادي مشکلات فکر کوي چې د طالبانو پر اتک سره زیات شوې دي که مخکې هم
مخکې لږ وه، اوس بیخي درې چنده برابر رسیدلی دی. بیخي نو ملت داسې سوی دی چې بیخي آخري درجه ته رسیدلی دی. خو هغه یو خواته چې وګورو ډېر ښه خوند کې امن دی، کوشتار نشته، د ورځې مو سلو دوه سوه ځوانان د افغانستان اتله، د یو خوا او د دې خوا دواړه خو افغانان وه. خو د بله خوا څه چې بیا دې مشکلاتو ته ګورو نو بیا یو څه مایوسه سو چې موږ یې ګوندو.
دغلته وځي خلکو دا تاسو چې د کوم ځای نه تلیفون کړی په فراه کې، دغلته د خلکو ورځنی اقتصادي ژوند څنګه دی؟ مثلا یو سړی ښه دی د تلیفون قطع شو، یو بل اوریدونکی هم راخلو نو بیا
نه دی
اوري. مهرباني وکړئ دغلته د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ لکه یو سړی پوخا څه درلودل چې وسې نه لري؟
پوخا چې ما دکانداري و مثال شو یو شی پاتې دل اوس چې راوي د خارج څخه محصول هم یو څه ډېر سوی دی تر پخوا پورې، او وروسته شی هم ګران دی. یو بوجه مثال یو بوجه کود پاکستانی چې راتله هغه وسادي 5.5 زره افغانۍ تر رسیدلې چې پخوا په 2.5 زره و. هر شی داسې دوه چنده درې چنده. مثال تیل په 15 تر 30 موږ تاسو را نیوله، اوس هغه دی 85 تر رسیدلې دي. نو ټول کارونه زموږ طالبان وړونو څه دغه هیله ده چې اول خو د ازادي راډیو ته ګای وخت ملمسي د افغانستان ملت ته جواب وایي، او بل نو موږ هیله دغه و چې ګوند خدایو کې طالبان راشي د پرا په ټوله ولسوالیو کې یو مکتب هم نسته بغیر د ولایتو. نو په سراواخه خصوصا بکوا، ګلستان، فرارود، بلابلک داسې دا خو بیخي پر مخ باندې. نو موږ دغه تمه ده چې طالبان دا کار وکړي چې د ازموږ مکتبونه راغلي.
ډیر زیاته مننه. سلامت اوسئ. جوړ اوسئ. اعظمي صاحب، د دې دوو اوریدونکو شکایتونه مو واوریدل، دوی خپلې خبرې وکړلې. غالبا ماغه خبره ده چې مخکې تاسو هم یاد کړه، معیار صاحب هم ورته اشاره وکړه، اقتصادي ستونزه د محل دی خلکو لومړنۍ ستونزه ده، پوخ امنیت لومړنۍ ستونزه وه، خو اوس امنیتي ستونزې به هم وي، خو اقتصادي ستونزې جدي شوې دي. خلک په ډېره بېوزلۍ کې ژوند کوي. اعظمي صاحب، داسې ښکاري چې په دې مسایلو کې چې یاد شول، ځینې د طالبانو داخلي مسایل دي، خو اقتصاد داسې یو مسله ده چې په نړۍ پورې او په نړۍ کې د دوی په مشروعیت پورې او د نړۍ لخوا د دوی په منلو پورې اړه لري. څه فکر کوئ چې طالبان څه کولای شي چې اقتصاد پیاوړی کړي؟
ګورې دا ټول باس بیرته د پالیسی راځي، یعنی که تاسو هم سره یو د ایران وګورئ، هغه هم د کلونو کلونو د امریکا د تحریمونو سره مخامخ دی. بانکي سیستم یې د امریکا د ډالر کې هیڅ ترانزیکشن هیڅ معامله نه شي کولای، دا یعنی وضعیت یې ډېر زیات خراب دی. او بیا هم د هغې باوجود هم ایران یعنی مثلا توانېدل لري چې خدمات او هغه څه چې داخلي مسایل دي اقتصاد دی تر ډېره حاله پورې دی کې پاتې شو. مثلا دا باس کې چې ولا انقلاب وشو، طالبان راغله او دلته سیستم باید ډېر وخت ضرورت لري. داسې انقلاب نه دی سوی چې خانه جنگی دي سوی دلته دي پاتک پاتک سازي وو. دا یعنی هر څه طالبان ته ډېر په آرام باندې یو پرېښودل سوی دي. یو جوړ به نه وایم، خو یو سیستم وو چې مشکلات یې خپل درلوده، مګر یو سیستم طالبان ته ورسپارل سوی دی. او بل که چیرې طالبان دې ته وخت لري چې د چرسو فابریکې رسمي کې جوړې کړي، او د یو آسټرالیایي کمپنۍ راشي او هغه واداره کړي دلته سرمایه گزاری وکړي، او هغه ته بانکي مشکلات او اقتصادي تحریمونه او یا د طالبان نه پیژندل پیژنګلوي په رسمیت نه پیژندل هغه مشکل نه جوړوي، نور مسایل ته ول نه کیږي. پاتې شو زه فکر کوم چې طالبان باید لکه ځینې سیاسون چې دا باس کړي، نه یوازې خارجي مشروعیت ضرورت لري بلکې داخلي مشروعیت هم ضرورت لري، او داخلي مشروعیت په هغه خارجي مشروعیت باندې ډېر زیات تاثیر لري. یعنی کچېری دلته داسې مسایل راځي چې مثلا زه تاسو ته ډېر ساده مثال درکوم، د پخوا موږ د افغانستان بار اسوسیشن یا مثلا دغه درلودی د وکیلانو انجمن مو درلودی، دا چې هغه خود مختاره کار کوي، دا هغه لغوه کول او د وزارت عدلیه پورې د دې نشلول، دا یعنی دا ډېر په طالبان د شاید ډېر کوچنی مسله ای، مګر نړیوالو ته دا ډېره غټه مسله ده. یا د زلان د خبرو نه، د ټلویزیون کې د خبرو نه وروسته د طالبانو پوره مثلا یو ډېر غټ عکس العمل ښودل او ډېر پالیسیانې بدلول چې دا باید وسی رسنۍ باید او کې دا ونه کړي، دا ډېر لوی تاثیر لري. نو زه فکر کوم هر کوچنی مسله چې په داخل کې پېښ شوي هغه نړیوال ډېر جدي نیسي او ډېر په ځیر ورته مګوري. نو طالبان زه فکر کوم بیا هم دا وایم چې ځینې مسایل دي چې هغه ډېر په اسانه باندې حل کولای شي، ځینې شاید سخت وسیږي، او هغه سختو فیصلو ته ضرورت لري چې هغه د طالبانو رهبري باید دا جرأت ولري چې وي کې مثلا په هغه کې د خارجي جنګیالیو شتون دی په افغانستان کې تر اوسه پورې دی وجود لري، او هغه نه یوازې چې وجود لري بلکې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو سره هم هغه خپل ادام روابط چې کوم درلودل هغه ساتل شوي دي، او که چیرې وکتلی شي د دې باعث دا کېدلی شي چې افغانستان یو نوه نورو بدبختۍ ته لاړ شي. زه دا وایم که چیرې داخلي پالیسي یعنی مو او د خارجي سیاست مو سره برابر نه شي، او ځینو مهمو موضوعاتو ته چې طالبانو په وس کې دي، زه دا بیا هم په دې باندې تحقیق کوم، د طالبان په دې باندې توان لري فقط اراده غواړي، که هغه ته فکر ونه شي په دې مطمئنه شي چې افغانستان د یو بل سوریې په لور باندې روان دی، او د دې مسؤلیت به د بل چا په غاړه نه وي، نه به نړیوال بیا سبا افغانان ګرم ګڼي. زه فکر کوم چې طالبان به دغه بدبختۍ مسؤله وي. نو زه فکر کوم دا وخت چې طالبان د ډیپلوماسۍ او د هوښیارۍ څخه کار واخلي، او دا ملت او وطن د بدبختۍ څخه خلاص شي.
مننه دی اغل صافین د بو پختم چې دی مشروعیت خبره عظیم صاحب یاد کړله، دی داخلي مشروعیت خبره، دی یو قانون تر چوکاټ لاندې باید کارونه مخې ته ولاړ شي، دی یو دولت لک تر لګه دی دولتداري یو مکتوب یو کار یو 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 پریکړه باید یو قانون وی لوایح ورته ووسی چې دی اغل مخې کارونه پر مخ لاړ شي، ټاکنې وشي، ګمارنې وشي. دمګړې تاسو د طالبانو په دغه یو سلو دوه ورځې واکمنۍ کې چې لای اداره سرپرست د دوی په وینا باندې د قانون تشه څومره محسوسوي؟
یعنی اصول د نگان هغه څو چې نوې قانون نو سیګ معمولا قدی د سابقه قانون ټول مریو لجرا دی، او په قانون باندې دی کول شي چې کارو کی مګا نو وایي چې قانون نشته، ولې چې ټول قوانین قبلا جوړ شوی دي او شته دي، به دی باید په قانون کار وکړي. مهم دا دی چې دی خپل اراده جدي ونیسي، یعنی اراده زبیا هم په وجود دي چې د مخالفتونو ډېر برخو کې لرم، اما یو شی سایمه د طالبانو چې به د څلور ورځو کې دی هغه د قدرت جزیرې د مرځ یو ولې چې خلکو د زعزار اذیت سبب ګرځیدو، دا د دې لوی لاسته راوړنه ده. دا باید اوستایو زه شخصا تر خبرستایم چې هغه قدرتونه هغه خلک چې معمولا یعنی کله چې په پولارت لل څو به حق نه درو د دې موټر مخې ته اته خپل موټر مخ کې کینو، هغه شایان دی د من زیوډل چې فکر کوم ملت او ځینې خوشحالي د طالبان نه شاید هم دغه خبر وسی دي، چې زه دا هم استایم چې د قدرت جزیره ختم کړلې، او د خلکو هغه عقده چې د خلکو سره وا د زورواکانو سره د غاصبینو سره هغه عقده لکتر رافت کړه. دغه یو مثبت پوینټ دی چې دا باید یاد کړم، څنګه چې موږ اوس په دې ټول منځ ته پیدا کیږي د کړي د خطر مدا تاسو یاد کړل، یعنی قانون شته دا باید په قانون عملو کې ډیر اسانه خبرې دي چې د د مشروعیت سبب ګرځي. هغه احترام ټول اقلیتونو ته دی، یعنی احترام خزو ته دی، احترام اشخاصو ته دی او گروپو ته دی. کله چې دلته یو دیدت خارجی وادونه د همشمول خبر ته موږ هم دیت مخالفت کوو چې باید همشمول دانه وزي چې هغه مری هغه مری سوخته مری سوخته وای یعنی هغه خلک چې نور خلکو لونه وز د سلی هغه بیا باید په قدرت رانشي د کسی څوک داسې نه غواړي اما د اقلیتونو شتون په حکومت کې باید ښکاره اوسېږي د ښځو شتون باید په حکومت کې بلکل جدي اوسېږي پیشتر ورور وویل چې ښوونځي پرانیستي دی ته فقط یو کابل ښار ته ته وایم دا پایتخت د مملکت دی او دا ډېر مهم ځای دی هغه ته چې نجونې مکتب ته لاړې نه شي نو موږ څه وکړو زه پوهېږم چې زما په ولایت کښې چې زه د بلخ ولایت نه یم پس د خدای دا ډېر وخته نه د نجونو مکتبونه فعاله دي اما موږ ټول افغانستان ته دا غواړو اقتصاد څه باید وکړي دغه واړه خبرې چې باید حقوق د خلکو احترام وشي دا ډېره لویه لاسته راوړنه به طالبان ته اوسېږي اوس هغه اکثره واړه خبرې سبب دې کېږي چې دور لوی جنجالونه مخته راشي متاسفانه په افغانستان کښې اوس هم زمونږ ګاونډیان لاسوهنه کوي د منطقې جنګ متاسفانه افغانستان او افغانستان دا څلوېښت کاله نیابتي جنګ کوي د ساړه جنګ نه شروع کړه تر نه را پورې موږ ته نه امریکا صادقه وه او نه روس صادق وو موږ ته نه پاکستان صادق دی او نه هندوستان صادق دی موږ ته نه ایران صادق دی او نه نور ګاونډیان صادق دي موږ باید خپله ځان جوړ کړو متاسفانه موږ خپله یو بل ته صادق ناستو موږ ګورو څومره تنظیمونه دي چې دوی حتی د یو نوم لاندې چې یو اسلامي عذاب یو بل سره صادق نه وو نو دا مشکلات نه تنه د طالبانو مشکلات دی دا د څلوېښت کاله جنګ مشکلات هم دی چې ملت یې ټوټه ټوټه کړ په قومونو یې وویشت په ژبو یې وویشت په وویشت وویشه او په مذهب یې وویشه نو دا مشکلات به زه هم توقع نه کوم چې طالبان به په دې سل ورځو کې دا ټول شیان حل کړي اما لږ لږ باید دوی شروع وکړي که دوی غواړي حکومت تاري وکړي که دوی غواړي چې خپل حکومت جوړ کړي دوی باید واړه ګامونه کېږي څو چې مخته لاړ شي د اقتصاد اقتصاد په برخه کښې باید هم موږ واقعانه یعنی نظر ورکړو چې دا یوازې طالبانو مشکل نه دی دا مشکل د بین المللي ټولنې هم دی چې موږ ته یې جوړ کړی په یو ځلي په یوه شپه دوی خپل اساکر په توره شپه وایستل مخکې د دې چې حتی هغه پخوانی حکومت خبر رسېږي دا کار امریکا وکړو دا کار جرمني وکړو او یو وایبه یې په خلکو کښې واچوله هغه چا چې سرمایه درلودله هغې خپل سرمایې ته فرار ورکړ تاسو اوس ترکیې هېواد ته لاړ شي چې میلیونو میلیونو ډالرو سرمایه هلته سرمایه ګذاري شوې ده دا ټول هغه مشکلات دي چې نه تنه طالبانو موږ ته جوړ کړی دی موږ دا بین المللي ټولنې هم جوړ کړی دی چې خپل په وتلو باندې خپل په ناخبره یا دفتن وتلو باندې یو وایمه په افغانستان کښې واچوله چې زیاتره سرمایداران هم خپله سرمایه وایستله کار پاتې نه شو محسوسات ټول
مننه اغلې ګلالۍ وړاندې به په نړیوالې ټولنې باندې هم وغږېږو لا هم یو څو دقیقې وخت لرو مایار صاحب زه غواړم چې له تاسو نه دوه درې مسلې په یو ځای باندې وپوښتم همدا چې د یو قانون تشه نه محسوسېږي او د طالبانو دغه سرپرست حکومت د یو کورنۍ مشروعیت له بحران سره نه دی مخ بل دا چې د بیان او رسنیو د ازادۍ خبره وشوه موږ ګورو چې په داخل کې خبریالانو باندې محدودیتونه زیات شوي په رسنیو زیات شوي په دې مسلو باندې که راته ووایئ تاسو له نظره چې په کابل کې یا افغانستان کې اوسېږئ دا مسایل تاسو ته څنګه ښکاری
زه خو چې د رسانو د کوم نشرات ګورم یعنی ډېر غیر ضروري مسایل هغه خپله رسانو د منځه وړي دي نور خو حتی تر موسیقي پورې په رسانو رادیو تلویزیون او هغه کښې زه ګورم په دې کښې ته یعنی کوم تفاوت زه نه ګورم حتی همغه سریالونه هم چې مخکې روان وو په همغه سټایل باندې هغه مسایل هم روان دي د مشروعیت مسله یو د نظام دپاره دا یو ضروري مسله ده خو مشروعیت هم مختلف طریقې لري چې دا باید عقص شي د عقص شي مشورتي ولري خو مختلف آباد د هر هېواد د خپل منافع مطابق دا مسله باید مطرح کړي حل یې کړي
معیار صاحب د تاسو غږ داسې موږ ته ښه نه راځي نه پوهېږم که لږ هم دا موقعیت بدل کړي
او د تشکیلاتو مسله کې یعنی خاص په دې دستګاه کې تغییر نه ده راغلی تر نهي فیصده پورې همغه سابقه کارمندان
خپل وظیفو ته راځي تر رهبری کې تر لسو یا پنځه لس فرد پورې تفاوت راغلی ده چې هغه هم سرپرستی شکل لري چې په مرور زمان انشاءالله دا مسله به هم حل شي.
د سارای محکمو ځینې ویډیوګانې او رپورټونه خبريږي په بیلابیلو ولایتونو نه لیدل کیږي چې څو طالب وسلوال دي یا طالبانو ته ورته څو تنه وسلوال دي او سړی په سرک باندې رانی ولې دی وهی دبې. تاسو په سوشل میډیا کې ویډیوګانې خبريږي تاید او سپیناوي د دې ویډیوګان واقعا چستونزمن دي سړی نه پويږي چې څومره رښتینی دي څومره دروغ دي. خو په بیلابیلو ولایتونو کې د زورونې د خلکو د نیولو د خلکو د ازار وضعیت رپورټونه ورکول کیږي. یو شمیر خلک داسې باور لري چې ګوندې د طالبانو قضایي ادارې تر اوسه پورې نه دي ځای پر ځای شوي یا کمزوري دي او په همدې خاطر باندې عام طالب وسلوال مجبوریږي چې په خلکو باندې په عامو سړکونو او لارو باندې سزاګانې عملي کړي او په اصطلاح سارایي محکمې جوړې کړي. دې په اړه باندې مایار صاحب تاسو وایي.
انسر ډېر جالب پوښتنه مطرح کړه. پاون دور کې طالبانو د 15,000 نه ډېر اسیران د سنت جنگ کې دوی د منځه اسیران د جنرال دوستم طرف او وجل شول زنده به ګور شول. شل کاله بعد طالبانو همدغه ساحه ونیوله. دلته منطقا یعنی که د دنیا څومره عادل کسان هم بیرته راځي د 15,000 د دوی په شهیدانو په ځواب کې باید عکس العمل سوي. خو مونږ وکتل چې دې مرحلې نه دلته د قتل او قتال فیصدي صفر وه. یعنی دا په نړیواله کچه یو ریکارد دی. او بله مسله دا چې په اجتماعي مسایلو کې مونږ باید مطلق ګرا نه وو چې کله یوه فیصدي ده او یا فیصد اضافه مثبت طرف ته روانه ده هغه په بخصوص افغاني جامعه کې چې د خشونت جامعه ده. یعنی دلته یعنی مونږ په دې ډېر څلور کې صرف خشونت کیدلی حتی دا په فلمونه او چې مونږ ته خودل کېدل دا جنگي فلمونه وو. یعنی په دې جامعه کې چې کله راځي یو عفو عمومي یو فرمان ورکول کیږي یو اعلامیه نشر کیږي دا تراویه کس د پوره تطبیق کیږي دا یو ډېر غټ رقم ده.
مننه مایار صاحب. اغلی صافی تاسو را ته خپل خبرې امراټول کې اداره ته وایي چې تاسو فکر کوئ په راتلونکو اونۍ کې طالبان او امریکایي استازي وربیا سره په دوحه کې جرګه کیږي او ویل شوی دی چې دوی به په هغه مسایلو باندې وغږیږي چې هم طالبانو ته مهم دي او هم امریکایانو ته مهم دي. د تاسو فکر باندې له دغه خبرو او له دغه بحثونو نه څه تمه کیدلی شي؟ طالبان څه غواړي؟ امریکایان څه غواړي؟
زه یعنی تمه دا ده چې بالاخره باید یو حکومت جوړ شي. حقیقت دا ده چې اوس د طالبان ټول افغانستان نیولې دي. اوس باید یو واقعي حکومت جوړ شي چې د خلکو د منلو وړ شي. په دې مذاکراتو کې زه باور لرم چې حتماً طالبان به غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او امریکایان به هم خپل شرایط ورته وړاندې کوي. ایله من ده یم چې یو مثبت نتیجه ولري او بالاخره دا بدبختي د افغانستان نه لږ شي. اقتصادي مشکلات باید رفع شي. دا ټول هیلې دي وګورو چې څه نتیجه ورکوي. او بیا هم وایم چې په اقتصادي بود کې یوازې طالبان مشکل یعنی علامت نه دي. یوازې ستونزه په طالبانو کې نه ده. بین المللي ټولنه هم دفتن ټول کومکونه خپل لیکل.
اغلی صافی زه غواړم تاسو هم دغه امدی باندې وپوښتنه وکړم په همدې موضوع باندې. تاسو په دې کې بین المللي ټولنه هم پړه بولې. خو بین المللي ټولنه د امریکا په شمول ډیر مخکې ویلي و چې کومه کله افغانستان نه ووزو نو یوازینی چې موږ به د فشار په توګه په طالبانو باندې کارو هغه به د موږ اقتصادي مرستې یا اقتصادي تحریمونه او بندیزونه به وي. څو دوی هغه بریاوي چې دوی ورته وایي لاسته راوړنې او یا لږ تر لږه هغه نړیوال اصول او قوانین چې نړۍ پې ټینګار کوي د هغې پاللو ته طالبان اړ کړي. که د دې زاویې نه موضوع ته وګورو فکر نه کوئ چې د نړۍ دغه فشار چې دی ښایي په طالبانو باندې اغیز وکړي تر څو پورې د بشري حقونو ځینې مسایل چې دي د مشروعیت ځینې مسایل چې دي په افغانستان کې هغې ته غاړه کیږدي؟
زه وایم د بغیر د فشارونه باید طالبان بشری حقوقو ته احترام وکړي او د ښځو خصوصا د ښځو او د ټولو خلکو د ټولو افغانانو حقوقو ته باید احترام وکړي. دا به د فشار نه باید دا کاری کولی دی غواړي حکومت وکړي. او که دی غواړي چې هلته فقط شتون لري او نه پېم چې څمرام ولري څمرام د دې پلیکي هغه لپاره نه وایم او کدي غوړي حکومت کې باید هم دا غاړه کیدی به دې چې مثلا خارجيان باندې فشار راوړي اما خارجيان هم باید خپل فشار داسې رانوړي چې ملت قرباني شي داسې نشي چې خلک به د غربت امرې ته سیاوري چې څو فیصد مثلا جدید د د لوګي ډیره په افغانستان کې پورته شوې ده نو داسې نشي چې دا فشار د دې سبب وګرځي چې طالبان به هنوز حکومت کوي او خلبه تبایي باید دواړه خواوي هم خاري هم بین المللي ټولنه او طالبان دواړه باید د ملت د خجمن د لپاره باید اڅو کی او نه طالبان افغان ولس ګراوګانو نسی د دې لپاره چې پر اسمه پیژندل شي او نه باید د بین المللي ټولنه په طالبان باندې داسې فشار راوړي چې ملت د منځ لاړ شي یعنی دلته باید د خپل زور ازمایي د ملت په بیا باندې ونې کړي د ملت د ژوند په بیا باندې ونې
ډېر زیاته مننه مایر صاحب تاسو هم راته هم دا دوه پوښتنې ځواب کړئ چې نړیوال مرستي مشروط دي مخکې نړی ویلی و چې دوی به د خپل مرستو نه او د اقتصادي بندیزونو نه په طالبانو د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي څو نړیوالو قوانینو ته ژمن پاتې شي په دې اړه باندې تاسو نظر څه دی و چې د نړیوالو بندیزونو اغیز څومره دی په طالبانو باندې او دام راته وایي چې د دوه هیله تړون نه په کابل کې څه توقعات شته څه تم شته وبخې د دوه هیله راتلونکو خبرو نه چې ټاکلې دی امریکا او طالبان
بالکل اهم سب هر سیاسی قضیه در مختلف لایحه لدی یو هغه وقت د قضیه د یو د تحلیلګرانو نظر ده اول عام افکار دي دا ټول متفاوت دي اوس البته یو مذاکرات چې نتیجه یې مثبت و د امریکا طالبان منځ کې وشوله اوس دې پاکله نظر ده د څه نشي کېدای چې توافق د څه شایي وي چې ټول امریکایانو د افغانستان نه بدون دی یو نفر تلفات نه وځي او دې مقابل کې به طالبان دوی نه چای نه غوړي زه فکر کوم چې دې مقابل کې اصلي موضوع چې در اصلیت مسله ده دا مسله هم څه حل شوه ده امریکا او افغانستان په رسمیت پیژني او د نورو غوډونو چې د امریکا د بولرو دي او د ري سياسي اسيران دي دا به ورسره پیژني خو صرف دلته یو چالش امریکا ته ده امریکا باید خپل کورنۍ وظیفه اجرا کړي د سیاسي طالبانو په داخله کې خپل وظیفه اجرا کړي خپل تعهدات عملي کړي هغه د خپل جمعیت سره یا د خپل ملت سره دلته مشکل سره مواجه ده شل کاله هغوی د طالبانو یا د امارات چهره تور هغوی ته معرفي کړي ده په یو کال کې یا په شپږ درې میاشتو کې دوی نشي کولای چې دلته دغه نظر داسې واړی ملت چې ګویا په هغه ورځ په رسمیت وپیژني وایي چې دا ښه خلک دي دلته د دوی حتی په ساختار او په د انتخاباتو کې د دوی رایې کېدای شي مثلا د خبرای د لاسه ورکړي نو دا یو وخت لري که متوجه په دې ورځو کې کچېر امریکایان د روس سیاسيون یو مثبت خبره کوي یو منفي خبره کوي درې مثبت خبره کوي بل ورځ دغه رقم د مثبت خبرو څلور پنځه تر رسیدي یعنی دوی خپل عامه افکار باندې کار شروع کړی دی دوی د افغانستان نظام پر رسمیت پیژني او دا مشکل حل کوي
او دوستانو ډیر زیاته مننه کوم دوستانو دا بحث مو هم دومره وو ل درنو ملمنو هاریو دی جنگ او سولې د انسټیټیوټ لمرستيال حکمت ازمی د افغانستان د مشرانو د جرګې له پوخانه غړي ګلالۍ صافي او د سیاسي او اقتصادي چارو له شونون کې داوود مایار څخه مننه چی په بحث کې را سره برخه واخیسته همدارنګ دی یاغ اوریدونکو دی هم کور وداني چی زنګونه وهل او د ټلیفون لاري خبري وکړي او یې مګونت وانی د ټلیفون ته جواب ورکو او لټول اوریدونکو نه چی غوګي ونی وو کور ودان تربیه خې چاري
افغانستان د پردو د جنگ میدانیم یو مې او فطرت